السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د اوري چې د نړیوال بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وصلولو پر فعالیت اندیښنه وشو ده. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجي سپین د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزیر د کندز ولایت پر یو روغتون د خنړی بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وای افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. په جنوب کې د 215م اتل قل اردو قومندان پرون د اروزګان له جګړې تر رسنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. تورن جنرال داود چا وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، سورزګان ته امنیتي دهلیز جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سری قطعې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي، خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ. د 215م اتل قل اردو قومندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1100 طالبان لمنځه ولاړل او 100 زیات نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر د کندز ولایت پر یو روغتون د خنړی بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارتر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دي وویل پنټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه بمباری کې لاس لري، کنه چې د کندز روغتون یې ویجاړ او 22 کسان وژل. امریکای پوځیانو له دې مخکې ویلي و چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلی. ازادي راډیو ته د رسیدلو نتایجو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قومندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. د افغانستان لپاره د نړیوالې بخښنې د سازمان څېړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته ویل چې په بهرک ولسوالۍ کې د خپل سرو عملیاتو د فعالیتونو په اړه راپورونه دې سازمان ته هم رسیدلي، خو دوی د خپلو تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې نه ردوي او نه یې تاییدوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 20 پوله، یو اروپایي یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر مشر و چې په پرونۍ پېښه کې تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته په لاره سا ورکړه. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبانو په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
Bunu Putin'in kendisine
ما خپل دریز ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې چې پر ټلیفون مې ورسره خبرې وکړې څرګند کړ. روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی به باید بریالی شي، که نه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د سوریه فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریه په لرغونی ښار پالمیرا کې د یو 2000 کلن تاق د ویجاړولو خبر ورکوي. دا په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغونی ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه تاق یا لویه دروازه د پالمیرا یو تر ټولو مشهوره لرغونی ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش سخت دریځو وسلوالو دغه طاق پرون ویجاړ کړی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 1200 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. د پلازمینې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونو پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانیستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د په حکومت کې د فساد او بې کفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان کړل. د دجلی سیند پر لویدیځه غاړه د بغداد امنیتي زون 10 کیلومتره مربع ساحه رنغړي چې د 2003 کال کې پر عراق د امریکا له حملې وروسته د خلکو پر مخ بند شو. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورستنیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسېدلی دي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وښوده.
هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهاره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. دفاع وزارت وایي کندز ولایت پر ډیر ژر تصفیه سي.
په ډیر نږدې کې به ټول کندز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
په تصویري رسنیو کې زړه بوژنونکو تصویرونو د افغان ماشومانو پر رواني حالت منفي اغیز کړی.
ما 15 نفر شاګردان پر رواني تکلیفونو اخته دي. زوم ډیر سخت سره په عذاب یم. فامیلو نیم اره ورځ سره په تماس کې یم. دوی هم ډیر سخت په تشویش کې دي.
پنګرهار کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سوی خو دا وره به ګڼ ماشومان ورڅخه بې برخې وي.
شپږ ځله زر ماشومان د امنیتي مشکلاتو له وجې نه د واکسین پاتې کیږي. په دریو ولسوالیو کې ساچین نه کوډ د لیواله ده.
په کونړ کې بیا چارواکي وایي د تیر میلادي کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګوزڼ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د خوست ځوانان شکایت کوي چې انټرنیټ کمزوری دی.
په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم خو اتصالات انټرنیټ بیخي کمزوری دی. موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
په نورستان کې شکایت کیږي چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر نه ده.
اتیا فیصد بې برخې دي د تعلیم نورستان خويندې.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل شي. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه وښوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړې چې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سره وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سر وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي راډیو ته د رسیدلو ناتایید شویو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې هغه مهال چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. سرچینې د دې قمندانانو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه د سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوسته شوي دي چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په بهارک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي، خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نشو کولی چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو او همدارنګه موږ نشو کولی چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصادق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي حوریه مصادق هغه دلایل چې ولې خپل سری وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
هغه وخت چې دوی د بشري حقونو د سرغړونې او د ملکي تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولای چې د دوی قومندانان یا مسؤلین پوښتنه کوو او له دوی نه ځواب وغواړو. اردوی ملي یا بله د افغان حکومت ځواکونه چې دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکي افراد حفاظت کوي او د بشري حقونو موازین هم دوی ته پته ده، خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولی شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د سباندې دریو لسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنیسټي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
په موردل چې د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وښوده. د ننګرهار په لسګونو قومي مشرانو او دیني علماو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یو ځایه بل ځای ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د غونډې برخوالو له افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری.
د ننګرهار دولتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دستو څخه خبر کړي.
من عايزه مسلمان او یو افغان او ملام په ټولو علماو باندې حکومت په ټول سپینګرو باندې حکومت چې الله نوې دی دایسه نوې دی اې د ننګرهار سپینګرو تاریخ مخ خرابوي من بزو تاریخ پاتې کیږي د وطن هغه سړیو چې پاکستانو خپل بچی زنګول ورته بل چې مې بچی ودش د وطن روان دي نن په تاسف سره چې افغانان د ایسر په حراس کې مالو زي.
په دې غونډه کې د مختلفو ولسوالیو قومي مخورو هم برخه اخیستی وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپلو افغان سرتیرو ملاتړ دي او په هر ډګر کې به ورسره اوږه په اوږه وجنګیږي.
افغان امنیتي ځواکونو له ملاتړ کو خپل ګڼو، خاوره خپل ګڼو، جغرافیا خپل ګڼو، ته د خپل مسؤلیت له مخې کوم تعریف چې ته لرې حکومت د ولسونو مادي او معنوي اړتیاو لرې کولو مسؤلیت لري. درسته امنیت نن ته د حکومت مسؤلیت ده، خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډېر زیات سوادان کوم سره باید موږ تاسو اوګه په اوګه سو څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو تر د ملاتړ، خو حکومت نم دا ولسونه من هغو نه هم مختره کړو چې تاسو د ارکې دننه خپل اتفاق اتحاد وساتي.
مخالفتونه دا جزو مخالفتونه د هر ځای کې شته دی د صحابو په منځ کې وو، خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی و. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په خپو باندې ودرېږي. افغانستان به تجزیه نشي، په خپل ځای به پاتې شي.
لکه نه چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسی وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړمې شپې په عملیاتو کې شې لاسته راوړنې درلودې. په کندز ښار کې د ملي اردو د لومړۍ کمانډوي لوا ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې هغوی توانېدلي د بالاحصار او د ملي امنیت ریاست سیمه یو ځل بیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات ورو پر مخ ځي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
افغان امنیتی ځواکونو د کندوز په ښار کې چې له تیرې وی اونۍ راهیسې د بېساري جګړو شاهد دی پرمختګونه کړي دي. د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلی چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل شوې دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. کندوز ښار په تیرې اونۍ کې د سختو جګړو او بېسارو پیښو شاهد و. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډیره دقیقه توګه روانه ده او په ډیر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي نو په کندوز کې انشاءالله په ډیر نږدې کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې ډیر ژر به کندوز له وسلوالو مخالفانو او پاک سي. د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړي او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په دقت پر مخ یوسي.
ومردل چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې شې لاسته راوړنې درلودلې. د کابل چاپ ورځپاڼه هم د کندوز پر امنیتي وضعیت او هلته د روانو پوځي عملیاتو په اړه تبصرې او لیکنې خپرې کړي دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د کندوز د سقوط اهدافو او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د لوی درستیز روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ملا منصور کندوز ته پرې نه خود. په مطلب کې د افغانستان د لوی درستیز د مرستیال په حواله لیکل شوی چې طالبانو غوښتل د کندوز له سقوط وروسته خپل مشر ملا اختر محمد منصور کندوز ته انتقال کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. لیکوال د حکومت په همدې نظر انتقاد کړی او لیکلی دي که داسې وینو دا په دې معنا ده چې حکومت ته د ملا منصور ځای معلوم دی. په مطلب کې راغلی چې د امنیتي چارواکو دا ډول څرګندونې د طالبانو د فعالیتونو د پیاوړتیا په معنا دي نه د کمزورتیا. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په کندوز کې د جنایتونو مخنیوی وشي. په سرمقاله کې راغلی چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون برید هیڅ توجیه کېدونکی نه دی او دا تر ټولو ستر جنګي جنایت دی. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جنایتونو لپاره لوړاندې لوی پلان جوړ شوی و چې تر شا یې د ورځپاڼې په باور د افغانستان د تاریخي دښمن لاسونه وو. په سر مقاله کې راغلی چې د کندز له جګړې څخه په استفاده خلک شخصي دښمنۍ هم پر مخ بیایي، وسلوال غله هم پکې د ځان په ګټه کار کوي او نورې ډلې ټپلې هم ورڅخه ناوړه ګټه اخلي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په کندز کې روانو عملیاتو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې تېره ورځ د ملي امنیت اداره او د بالاحصار سیمه له طالبانو تصفیه شوه. په مطلب کې راغلی چې د کندز جګړې ډېر کسان زیانمن او بې ځایه کړي چې له دې ډلې شپږ سوه لس کورنۍ مرکز کابل ته راکډه شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف خبرې راخیستي چې ویلي دي کله طالبانو سره سوله ونه شي له داعش سره به یو ځای شي. په مطلب کې د راحیل شریف په حواله لیکل شوي چې په ځینو هیوادونو کې داعش ته لیوالتیا زیاته شوې او دا یوه خطرناکه مسأله ده. ورځپاڼې د راحیل شریف دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د القاعده شبکې په پرتله به د داعش په وړاندې مبارزه سخته او ننګونکې وي.
په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې په تصویري رسنیو کې د جنگ جګړو وینو او ټپیانو د تصویرونو شول د دې د ماشومانو پر روان منفي اغېز کوي. بلخوا ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو علت د تصویري رسنیو دغه تصویرونه کېدلی سي. نور حال د نجیبې زمان پراپور کې.
په کابل کې انتحاري حمله او جګړه ایز راپورونه په ټولو رسنیو په ځانګړي توګه په تصویري رسنیو کې تود بازار لري او راپورتران هم د خپلو راپورونو د جالبېدو لپاره له هغو تصویرونو څخه کار اخلي چې پکښې ټپیان، وینې او د غوښو سوځېدلي ټوټې ښودل کېږي. بلخوا په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه ډول تصویرونه د دوی د ماشومانو روان ته زیان رسوي. یوه د کور میرمن ماری وایي چې دغه تصویرونه ماشومان په خوب کې هم ویروي. ډېرې منفي اغېزې لري. ماشومان چې دا جګړې او فیرونه ویني زهیریږي، زړه تورن کېږي، په ویره ښوونځي ته ځي او په شپه کې هم په خوب کې ویریږي. په عین حال کې صدف چې د کابل ښار د یوه ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی ده وایي چې په تصویري رسنیو کې پرته د جګړو له تصویرونو او راپورونو څخه بل داسې پروګرام نه خپرېږي چې دوی وګوري او یا یو څه ورڅخه زده کړي. تلویزیون چې روښانه کړم، نه کوم کارټونی فلم وینم او نه هم داسې پروګرام یا موضوع وي چې انسان ته ارامتیا ور په برخه کړي، بلکې ټوله د جنګ او جګړو خبرې وي. د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 1080 چاپي خپرونې چې پکې نه 50 ورځپاڼې، 1650 رادیوګانې او 60 تلویزیونونه دي فعالیت کوي. د دغو ډیری برخې خپرونې خبری، سپورتي، اقتصادي او ډیری کمې روزنیزې او د ماشومانو د خوښۍ پروګرامونه دي. تمنا چې د کابل ښار د وښونځي ښوونکې ده وایي چې د دې په ټولګي کې 40 تنه زده کوونکي زده کړې کوي چې د دغو ماشومانو له جملې څخه یو شمېر یې په رواني ناروغیو اخته دي.
زه خپله معلمه یم. زما 15 نفر شاګردان په رواني تکلیفونو اخته دي. زه هم ډېر سخت سره په عذاب یم. فامیلونه یې هر ورځ سره په تماس کې یم. دوی هم ډېر سخت په تشویش کې دي.
خو ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو لامل د تصویري رسنیو هغه تصویرونه هم کېدای سي چې د جګړو غمیزې بیانوي. د افغانستان ماشومان د نړۍ تر ټولو محرومه ماشومان ګڼل کېږي، ځکه چې د دوی د تفریح لپاره سالم امکانات د کورنیو په واک کې نسته. په کورونو کې د تلویزیونی خپرونو ننداره د اکثره افغان ماشومانو بوختیا ګڼل کېږي چې هغه هم ډېر ځلې د دوی ژوند د رواني ناروغیو په لور وړي او د هیواد او چاپیریال زړه خوږوونکي پیښې واړه زړونه دردوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړیا چار خو وس در راپورونو لړۍ ته ادامه ورکوو. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست وایي چې دا وربه د ګزان یو پولیو زد کمپاین کې د درو یو ولسوالۍ شاو خاشپور اتسلويشت زره ماشومان لدی واکسین څخه به برخې وي. د چیلت څخه د شاه محمود شنوري راپور بسره وورو.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د یک شمه پورز د پولیو واکسینو د کمپاین پرانس غونډه کې ویل دا ځل به د پولیو واکسینو څخه شاو خوش پک تل وغزر ماشومان محروم پاتې شي. نو موري ویل د دې ولایت په درې ولسوالیو کې به د نامنې له عمله واکسین تر سره نشي.
پک لا خوش پک زره ماشومان به د 15 کال نه کمور ماشومان سي د خپل دلر به واکسین اخلي. خو متاسفانه شپږ زره زره ماشومان د امنیتي مشکلات له وجه نه به واکسین پاتې کیږي. په درې ولسوالیو کې ساتین د کوډ د ولادت د یو کال نه کته عمر ماشومان لپاره د زرق یا پشکاری د لارې هم واکسین په خپل ټول سي مرکز کې شروع.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین وکړي. نوموړي وویل هڅه به وکړي چې د قومي مشرانو او دینی علماو په واسطه په هغو مرکزونو کې هم د واکسینو کمپاین تر سره کړي چې د جنگونو له امله په کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي.
تیر ځل غنی خیل سره مشران سره وکتل، تیر ځل مشکلات چین کې نه درلوده، اوس پاچین کې دا مشکل پیدا شوی دی چون چې عملاً ساحه کې جنگ دی او موږ کولای شو په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولی موږ کوشش دا دی چې د منطقې د قومي مشرانو نه د علماء کرامو نه غیله طریقه ته پر حل لار پیدا.
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 12 پیخې ثبت شوې چې 15 په ننګرهار کې دي. دوی ویل د دې ډلې څخه یوازې 4 پیخې په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې.
پر اپور کې موور دل چې په ننګرهار کې بدنه امنیو لکبله د درو یو ولسوالیو شاوخوا شپږ څلويش زره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول کیږي. بل خو د کونړ روغتیايي چارواکي وایي چې له تیر میلادي کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګزړ ناروغي کومه پیښه نه ده ثبت شوې. خو په دې ولایت کې د کډوالو موجودیت دغه ورځ د کورنیو لخوا بې پروايي د روغتیايي چارواکو اندېښنې پارولې دي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې اورېدلی سي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام یو تن مسؤل حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوې په ولایت کې د پولیو ناروغي کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. خو د کونړ په گاوند ننګرهار او د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پولیو ناروغي دوی اندېښمن کړي دي.
زمونږ خو د ډیورن لین هغه اړسته هم د پولیو ډېرې زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي او پخپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا پخپله موږ دپاره یو خطر دی. او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د واکسینو کارکونکي وایي د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي. خو دوی وایي چې په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د موجودیت له امله د دوی رضاکاران په دې نه بریالي کیږي چې په یادو ساحو کې واکسین تطبیق کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
احمد شاه له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي پاک خدای دې هغه کسان تباه کړي چې د کندوز ولسی د ویر پر ټغر کښېنولې دي. قدرت الله قلمیار له زابله: زموږ ولایت په ټول افغانستان کې یو وروسته پاتې او نیستمن ولایت دی. له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کیږي چې په زابل کې د امنیت ټینګښت، پرمختیایي کارونو او نور پرمختګ ته پام وکړي. بهرام له تخار ولایت لیکلي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو یو علت د پاکستان او امریکا مداخله ده. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي د کندهار له امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخه هیله کوي چې د هلمند په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پر مخ بوزي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسه ورغلي دي. محمد یعقوب ایوبی له هلمند لیکلي په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جګړې روانې دي او موږ ورڅخه نورو سیمو ته کډه سوي یو. حکومت دې د دې ولسوالۍ برخلیک معلوم کړي.
دا واسطه سوزنی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشن به د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5.
پسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار او ورزشي پروګرام د لوبو میدان د غرض ځینې راپورونه هم اوریدلی سي. په یو راپور کې اوري چې د نورستان ولایت اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ادارې ورسره توپیري چلند کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:13 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي ناوري.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې. د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بکرخیلو سیمه کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د سوریې فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې پر لرغونی ښار پالمیرا کې د 2000 کلن تاق د ویجاړولو خبر ورکوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 1200 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال خی جرمني شاوخوا 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ټولنې ورسره توپیري چلند کوي. دوی وایي چې له دې کبله په دې ولایت کې په سلو کې اویا نجونې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې زیات انجونې غواړي چې خونځي ته لاړ شي او ځانونه د پوهې په ګاڼه سمبال کړي. خو د پوهنې وزارت لخوا چې په نور ولایتونو کې انجونو دپاره کومي اسانتیاوې برابرې شوي هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زمان محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي. د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې د یوازې پارون ته نه ویل کیږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده همدا اوس چې نو مکتبونه نور ځای کې شروع دي. خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه معنی دی لیدلی.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د خونځیو د کموالي او لریوالي او همداراز د ودانیو د نشټوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینې نه دي. مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لارې او دغه لارې واري شي او داسې د کانکور د لارې خویندې لاړ شي د خپل مورد نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دیو تعلیم کې نو زیات کړي او قطبات کې مکاتب چې دي ابتدایه او متوسطې دي. ابتدایه او متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومي چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو اتیا فیصد بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي خونکو نشټواله ده. کوم استادان چې په نورستان کې دندې ترسره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مزامینو سره آشنایی نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه خونکو د کمی پوره کولو لپاره هڅې پیل کړي او ډېر زر به یاد ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي په ولایت کې د امنیت د نشتوالي، د اسانتیاو کموالي، د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وایي د مرکز پارون په ګډون په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
هغو هغه کلونه د مکتب د قانون نه پوره تللي، هغه مختلفو عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې دپاره یو تصریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه صنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا شي.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 ښځینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د ښځینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره یې دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړي ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي چې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي چې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري دي او له دې کبله دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د کارونې پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانوم تعلیم منګل د خوست ولایت اوسیدونکی، زه په خپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاصه توګه په لرو پلتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم، دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نو مې ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابی پشاوای چې خوست ته د با کیفیت، ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جلیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي او خپل په ډېر تاسف 10% تر 15% پیا هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پر افریدن سره 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي. خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صاف او واضح اوریدلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چرخو. تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمو دغه راز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د قبایلي مشرانو او د طالب ضد امن لشکر د مشرانو د وژنې لړۍ لا هم روانه ده. وسلوالو دا وار د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوب کې په نیمه قبایلي سیمې بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخور قبایلي مشر ملک سید علي وزیر په یوه بمی چاودنې کې وژلې او د یو زوی ټپي کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یکشمې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمه بنو لخار بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیخیل نږدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیخې په اړه وویل،
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامی طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید و چې باور باندې کېدلو، مخکې هم د ګاډۍ الوزول شوی و خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی، دې پکې مړ شو.
امنیتی چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېرې 2014 کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه ورده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور وروستۍ یا پایلو به احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم په اتلولي پای ته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیگ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حملې د لاین لوبغاړی دی، د خپلې اتلولي په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دوال د خپل مشقي وال د ټول د مبارکي وایم، درنه لکم ډیر خوشاله یم، ډیر وتا ته خوشاله، ډیر خوشاله یم.
فهیم افغار او یو شمیر نور لوبغاړو په ډیره خواري سره وکولې شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیگ کې اتلو ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غر بازانو ترمنځ فاینل لوبي ته شاوخوا لس زره نندارچیان ورغلي او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټېډیوم کې نور د کیناستو ځای نه و بیرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکی وحید الله وحیدی وایي د څلورم دور غوره لیگ لپاره د خپلو تیرو لوبو کمزوري برخې له منځه یوړي او اتلولي یې وګټله.
سال چهارم بود ما بازیاری که به اصطلاح د سال چهارم شروع کردیم.
دی وایي څلورم کالو کومې لوبي چې موږ په ګروپي دور کې وکړې د خپلو سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامی ټیم و او پروسه کال دریم شوی و، کمزوري برخې مو له منځه یوړي او سکال مو اتلولي ترلاسه کړه. که څه هم د شاهین اسماعیل له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل وو، خو بیا یې هم د سپین غربازانو په وړاندې چې تر ډیره یې دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر وایي د فوټبال غوره لیگ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډیر د ویاړ لیگ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن لیگ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالیو پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیګ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیګ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیګ فاینل لوبه ده، واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته. خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پرې تیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي. د فوټبال فدراسیون رئیس همدار از ویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلو یې لسګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لویه مانوي شتمنۍ ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټېډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې دی. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي د روحیه نور هم پیاوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دی وی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش د پرمختګ لپاره هر څومره توان چې وی لرو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوبه ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي اواله لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې. د فوټبال غوره لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لسګونه نوي څیرې ملي ټیمونو ته جلب شوې دي. د فوټبال غوره لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هاري رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسمایي وګټله، او وروستی یا څلورم دورې د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال حاجی عزیز الله فضلی ستریم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشنبه په ورځ زیمبابوې ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعا
په دغه لوبډله کې؟ خو 15 لوبغاړي دي، څلور احتیاطي لوبغاړي شته چې هغه به اوس په دې سفر کې انشاءالله لوی حرکت وکړي. د زیمبابوې پر طرف باندې ولاړه، تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنۍ سیالي هم دي، ون ډي ورته وایي، او شلوریزه سیالي هم شته. نو خدای دی وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یو خبره، خدای ده چې د ډیره وخت خلکو ده شکایت هم کوه چې روزونکی نسته. اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دی وکړي چې هغه نوی لوبغاړی ته چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاور بولي.
زما ملحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې زی یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي، او هلته به دوی سره یو ځای کېږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع کړي، درې دوه دوستانه سیالي هلته د دوی دغه مالي ټیمونو سره کوي، نو په هغه کې به هم د هلته شتون ولري. هغه د لوبډلې ټول دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې ده، خو په هر حال چې د نږدې سه وګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه دپاره دی چې د ته لوبغاړي معلوم سي. بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی، هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې هنزي معمول حق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلک هم دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شو بس کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، داسې ویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبې به په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکړي. خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړو. در دې مالا په خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي، خو البته د مالی ریډیوګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول هیوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکوو.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار
اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام کار خدمت ارمان احساس دا هر څه اوس د موډل لیدلې دي ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کی او یا هم څنګه له یواده وتښتي خبرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو و به ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري
رئیس صاحب کله خپل کارونه پاک لرته وای
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي هیوادوال که ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري
که ژوند دیو نو خامخا به وینی او که خدای مکرم مړ شي وو نو بیا به موږ د قبر شناختی وروټکاو او بیا ورته وایو چې موږ خپل ژمنه پوره کړې
ل 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلې
ځکه چې تاسو ویني چې دا ډیر سخت کلونه دي زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو د سلو افغانیو پروژه هم سیړو او که چیرته غبن پکې وو نو ردوی
د سلو افغانیو د پروژو څېړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څېړلو نه مو نه راګرځوي
نه حساب له یو پیلي او مخپورته دي د همدغه منطق پر بنا موږ مخته ځو د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي خو په طویل المدت کې ګټه ډیره زیاته ده
خود تاسو وخت لاسیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو موږ به بیا هم کامیابی
په څه ډول
لکه د لومړي ځل غوندې
که مو هم اجازه درنکړي
راکوي قدرت ډیر کافر شی دی قدرت د سړي عمر اوږدوي موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کاله وروسته به دا عمله ډېره ښه آینده ولري ډېر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډېر مرفه ژوند ولري
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډېر ارامه وي
د لنډمهاله پلانونو په برخه کې څه اراده لرئ
لنډمهاله پلانونه هم لرو هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو
مثلا څه ډول
مثلا کال دا وخت به مو لسو تنو بېکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړي وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم په خپله ورځم اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی لومړی به دغه کار وکړو موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډي سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلېدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخوړو کې راګیر
د کوکنار تصویر دی، د ګوند د سمبول پایست ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولی او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نه چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ موډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښې به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښو خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودې نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه وکنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بسې، دوموږ هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د خرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب.
وزیر صاحب خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب د قربانۍ غوښه خوند درک کنه؟
که رښتیا درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جک شوی نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو، د یو پسه همداس یو سلامت ورون مې درولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب به تیکه به پوخ کي.
مویل صاحب ولې بل څو غریب درته معلوم نه سو چې ماته دې راولېږله؟ ما په خپله څو دانې پسونه غوایان او خوسیان قرباني کړي وو
صاحب. غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، کنه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښته مړه او څو نسل ژوندی لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.